دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کړلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه تبصرې لرو او زمونږ ونیز خبرونه د یارانو مشال به هم اوري. خوړمبې د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل هم سزا نه ده ورکړل شوی. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولي جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. د نېټو غړي هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2016 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال ریپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په 13 یو لسیزه کې درویشت خبریالان وژل شوي دي. ریپورت زیاتوي تر ټولو زیات له 2011 کال وروسته وژل شوي. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل هم سزا نه ده ورکړل شوی. د شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي چې دوی خپلو کارکونکو د خوندي کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. په وژل شوو کې زیاتره خبریالان پښتانه یا بلوچستان دي. قومي وطن پارټي د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدین مشالې ډول د تړون لمخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او د مشاورینو دوه ودی ورکول شوی دي.
کنزر خیر پوش دی نو هغه په سینر منیسټر دی او هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی زراعت وزارتونه دی سره دوه منیسټری چې دا د بونګا انیسازی پرخی دی چې دا هغه سره په دی بادینیاتو او د لیبر وزارتونه دی. باقی دوه معاونین وی چې هغه دی وزیر اعلی معاونین دی.
اسد افریدی زیاته کړه چې وزیران به د اکتوبر پر 14 نیټه د خپلو چوکیو څوګند پورته کوي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لرې کړي وو چې وروسته دوی له حکومته بیل شو. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولي جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. کمیټې د اعلان نن په اوسلو کې وکړ. دغه جایزه د دې سازمان هغو هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د جاسمین انقلاب وروسته ګڼ اړخیزه جمهوریت رامنځته کولو لپاره کړې دي. دغه سازمان په 2010 کال کې جوړ شو. دا د تیونس د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفدریشن، کارګرانو، بشری حکومتونو او وکیلانو سازمانونو څخه جوړ دی. د غیداری په 2010 کال اکتوبر کې د منځګړیتوب یو عمل پر مخ وړی وو چې لمخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړ شوی و. له دې وروسته د غیداری د دې لار نقشې د عملي کولو څارنه کوله. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او د ولسمشری انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د قندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمہواري سپارلې ده. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ار کې د قندوز ولایت له وتلي شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل رپورت جوړوي چې په قندوز کې څه پیښ شول او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر غنی ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمال ختیځ ولایتونو کې تر هغو روان وي تر څو دغه ولایتونه له سخت دریځو وسلوالو پاک شي. د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړه د ایم ایس سی ډیر متحدان غواړي چې اړتیا و نو له ټاکل شوې نیټې تر زیاته وخته به په افغانستان کې پاتې سي. پر دې سربیره چې افغان ځواکونه د شمال سرسجکي ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیو خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوال طالبان لاسونو ته پرېوتو د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه اندېښمنه کړی ده. د امریکا دفاع وزیر آسټن کارټن په پرونی غونډه کې پر ملګرو ملتونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارنوی امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبان مشرتابه ترمنځ اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو 80% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. ده وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. ده وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د امریکای چارواکو له کوله پاروپورون کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې پنشه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو څه زیان رسولی او کنه. همداراز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرې کې په شام کې د داعش له مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده کړې ده. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټلماټیل کې د 222 او 1499 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 9 شاهجانو د مړینې خبر تصدیق کړی دی. دا بې پرې شمېرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابرې شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهرانو یا اتباعو مړینې تایید کړي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د موسم او کرنې صحیح حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپیه اخیستل کیږي او په 1.08 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپیه او په 1.06 روپیه او بیا پیسې. یو یورو په 1.09 روپیه او په 1.09 روپیه او 500 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 500 پیسې او په 20 روپیه او بیا پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپیه او 2 شپېته پیسې او په 2 روپیه او 4 شپېته پیسې او په 1 پاکستاني روپیه 2.74 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستاني روپیه 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 18 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورده پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم مورده شي. د خبرلانو د تحفظ نړیوال کمیټې په یو تازه راپور کې ویلي 13 کلونو کې په پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوي.
ریاست دی وخت کې خپل عملداري ډیره کمزوره شوې ده او هغه غیر ریاستي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور به د میډیا ګزارونه کوي.
قومي وطن ګوند دو وزیران بعد د اکتوبر په 14 نیټه په پښتونخوا کابینه کې د خپل چوکو سوګن پورته کړي.
کمزور خیر پوچ دی نو هغه په سینر منیسټر هم وو هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بلکې دی د زراعت وزارتونه به سره.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
مشتا سکول بحال وی، مشتا جماعت بحال وی، مشتا اسپیټال بحال وی
او زمنګ ونی ځ خبرونه د یارانو مشال به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړو به موضوع تا او دغه د پاکستان کی خبريالانو تا ورپېخ خطرونه او ننګونی د خبريالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په 13 کلونو کې په پاکستان کې 23 خبريالان وژل شوی دي خو تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه دا ورکړل شوی. پاکستان کی خبريالان د کوم ستونزو سره مخ دي او د دوی قاتلانو ته سزا ولی نه ورکول کیږي؟ په دغه اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې 13 کالو کې پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوي دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وژنو پیښو کې د 2012 کال را په دې خوا نوره تیزی راغلې ده او یوازې په ذکر شوي کال کې 15 خبریالان وژل شو. راپورټ زیاتوي چې د وژل شوي خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوې او دغه لړ کې د یو وژل شوي خبریال ولی خان بابر د وکتل یو چشمدید گواه چې دوه ورځې وروسته وا عدالت ته د گواهی لپاره پیش کېدو هم وجل شو. رپورت زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی، خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنالیزم او خبر ورکولو لپاره اصول او روزنه ورکړې شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکه د روزنې او پوهې کمیشتا، خو د پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. دی زیاتوي
خطری چې ورته کمی دي هغه کې د هغه د ټریننګ یا د ایجوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه وکي انوالو دي، په هغه کې سیاسي دي، په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورټ کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي، هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټۍ خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کم خبر دي نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې دي هغه نه برداشت کوي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړل شوې؟ په دغه اړه مو د یو بل خبریال اقبال خټک نه تپوس وکړو. نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره، تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف په پاکستان کې دومره آسانه نه ملاوي، خو بیا چې غریب دی لکه څنګه جورنالستان چې دي، نو بیا دغه انصاف نور هم مشکل. سیاست د وخت کې خپل عملداري ډېره کمزوره شوې ده، او هغه غیر ریاستي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور پر په میډیا ګزارونه کوي، هغوی ته لاس واچول او هغوی د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی، خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګرانه ده. همدغه وجه ده چې جورنالستانو قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړې کېږي، نو هغه کسانو ته مرسته ملاوېږي چې کوم په جورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وژل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قومي وطن ګوند مرکزی مشران وایي چې دوی د تحریک انصاف سره د خیبر پښتونخوا په حکومت کې په شاملېدو سلا شوي دي، او د قومي وطن ګوند دوه وزیران او دوه مشران به د اکتوبر په 14 نیټه په پښتونخوا کابینه کې د خپلو چوکو سوګن پورته کی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات لري.
دا قومی وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومی وطن پارټۍ په خیبر پښتونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو څوکو ورکولو باندې سلا شوي دي، چې تر مخه به یې قومی وطن پارټۍ سره سینیر او داخله چارو وزارتونه، د معدنیاتو، د صنعت او تجارت، او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکولی شي.
مسله کې دا اوس فیصله شوې ده. هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي، یو سینیر منیسټری ده چې هغه به اوس کمزر شیرپو چې دي، نو هغه به سینیر منیسټر وي، هغه سره به دوه وزارتونه وي، یو د داخله چارو او بل چې دي زراعت وزارتونه دي. یو سره دویم منیسټری چې دا به زمونږ انیسازی پرخي دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه دي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین دي.
دوی زیاته کړه چې دې لړ کې بعد روانې میاشتې په 14 نیټه په پېښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري، چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملې غړو نه علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډ رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شاملول د پاکستان تحریک انصاف ګوند مجبوری ده. د لړکې د سیاسي چارو کارپوه امل خټک مشال لیډو ته ویل
زما په خیال تحریک انصاف د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبایي پیمانه کې مختلف ګروپونه دي، هغه کوم وزیر اعلی کې د هغه سره اختلاف لري، بل طرف ته جماعت اسلامي هغه هم په ځینې معاملو کې چې دی نو خپل خبره کوي یا په حکومت باندې فشار راولي چې دا خبره ومنل شي. نو دې پیش نظر زما په خیال باندې صوبایي حکومت داسې پلاو کاتی اوم خو دا اتحادیانو دا بلیک میلنگ نا اوم پاٹی کی دن نتی کم اختلافات تی آگی نا زان خاصون نا پارا چی دنو یو بل اتحادی جماعت ام زان سر شامل کی
دا پامول دا چه ولان دی پاکستان تحریک انصاف گن دا قامیوتن پاٹی دو وزیران دا بڑ دا شتونو پتور که دا خپل سوکون لرکڑی و چه پنتجه که قامیوتن پاٹی دا صوبای حکومت نا پا احتجاج توگا بیل شوی بو شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د شمالی وزیرستان د سیاسی ګوندونو اتحادیه او د شمالی وزیرستان د ځوانانو ټولنې د بنو پریس کلب مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې نه منل کیږي نو اسلام آباد ته به احتجاج کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل لري.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وای دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې.
د
شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خصوصاً میرا د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونو د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپیتال بحال وي کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتبه اورد احتجاج کی کچېرې پېښور پریس کلب مکتبه میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس د کمیر مارګرسي کا ګډر چې میشتا یوري.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت داوړ وای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
اځ کې چې میش کې نقصانات شوی ای ازلا او تحمیل نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تعلیمي سرگرمی بالکل ختم شوی دي میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا تعلیمي میدان سے پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سے بار کالج چې میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي. میرلی و د میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سٹاف کړل شي او چې کیم مس مرشوی دي ادا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانان نو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنه هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د سوات ملالی یوسفزی چې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوله او درې کال وړاندې هم په دغه ورځ وسلوالو طالبانو په منګور کې په ډزو ویشتي او زخمی کړي وه. نن د هغې پیغام د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی او هغه د جنکو د تعلیم په اړه باندې د اواز شتولو لپاره هلې ځلې کوي. په دغه اړه باندې په سوات کې د ملالی یوسفزی د هلو ځلو ساغیز دی د نیاز احمد خان په راپور کې.
زه په مستقبل کې جنکو را تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه دغوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه دغوی د پاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې دغې نغوی خپل آوازونه اوچت کړي د خپل بنیادي حقوقو د پاره او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي کمی جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوښي انځي د نور کپړې انځي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالا یوسفزی دا خبرې سوات کې کال 2011 کې هغه وخت کړې وې کله چې په سوات کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملالا هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملالا یوسفزی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جینکو تعلیم سه اثرات پرې وتل دي. په دغه اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملالا یوسفزی باندې برید وروسته هم ملالې خپلې هلې ځلې جاری وساتلې.
حکومت په لیول باندې هم دا خبرې شروع شوې دي چې موږ د جی ڈی پی چې زموږ کم بجټ دی چې 2% موږ د تعلیم لپاره پای کې خودي دي، نو په هغه باندې په حکومت ډېر پرشر دی چې یاره دا حد دی 4% ته ورسوي د زموږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کوم ځای سکولونه نشته، کوم ځای کې استادان نشته چې دا هغه کمې پوره شي او دا خلک چې دی په تعلیم کې مخکې لاړ شي. او د دې اثر د ملالا یوسفزی چې د سواد ودرې ماشومان یو زنانه داسې دي چې هغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه میلاو شو، ځکه چې دا د دې هغه انکریجمنت او دا هغه جدوجهد.
د منګوري سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالا یوسفزی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده، ولې د سواد زیاتره جنکو ته ملالۍ یو نوې لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولای شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملالۍ په دومره خطر کې خپل ځان دغه کړی دی او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر سکی او نه شاته کیږي. د دې ټول جنکو لپاره کار دي چې د دې د یری تر نه اوزي او خپل سبق تک مخ کې شي او نور هم سبق وي. او زموږ د ټول جنکو په دې ملالۍ او په هدي کې باندې ډېر فخر دي چې هغه داسې کار وکړ. موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هیڅ نه یری کوو، موږ هم مخکې لاړ شو.
سواد کې د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو د وی ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په ملالا برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو او په لوی کچ د سیمې د بشري حقوقو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې اواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتي ځکه ویم نو هم فکر نو. خو چې کله د ملالۍ سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په عقله باندې کار کوي، د هغوی د پروټیکشن لپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل لپاره، نو په هغه کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رایټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره هم یو سوچ دغه شو چې داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې هم پوره تیزی راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملالا یوسفزی سواد کې برید او وروسته ملالۍ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشرې ډېر ژور اثرات پرېوتي چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقوقو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ملالا یوسفزی مبارزه په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان حکومت د جینکو د ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو ملالا فند په مرسته باندې یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه په لرو پرتو سیمو کې جینکو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي. پر دغه موضوع له اسلام آباد رابعه اکرم خان.
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فند ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فند ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به عموما سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سله، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب، مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل وبیکی جنسن وویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوند سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلي کړې شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي، ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړوم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محال اویل
وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. د دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقعه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به سکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
امریکا او ملګرو هیوادونو له افغانستانه د خپل سرتیرو ایستلو په اړه د خپل پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیره ورځ په برسلس کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې واشنگټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروسته د ناټو منشي وایي په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه لا وروسته پریکړه نه ده شوې. هلته جرمني وایي که افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به ورسره وکړي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې 1000 کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قوماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن آف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اور دن کو په پختونخوا کې د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکې دي. د عبدالحی کاکړنا مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته زموږ ونیز خبرونه د یارانو مشال اور.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه رپورټ کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14مه نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسمي برخه شي. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو د څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2016 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبان مشرتابه ترمنځ اختلافات له کبله د افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي.
د یارانو مشال خبرونه تاسو ته مشه. په دې خبرونه کې زموږ هڅوي چې پښتانه دیبانه هنرمندان له تاسو سره مخامخ کړو. نن هم یو نوموړی ادیب، شاعر او محقق سید صابر شاه صابر زموږ ملمه دی. د دوی ادبي خدمات له حد زیات دی او له تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتو ادب په بیلابیلو صنفونو دوی کار کوي. د دوی په پخوانیو کتابونو او ادبي هڅو به هم غږیږو، خو په دې وروستیو کې د دوی د نثر دوه نوي کتابونه چاپ شوي چې پرې خبرې به وکړو. په دې کې د سعودي عربستان سفرنامه، لمرینا مکیتا او د لنډو کیسو ټولګه تور کفن شامل دي. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونې په اوږدو کې به د صابر صاحب ښکلی شاعري هم له دوی ناورو بدرګه وکړي. کوربه مو زه نجیبه مریم. صابر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
الله دې خوشاله ساته. امیر صاحب جتمن شي او د ټولو ملګرو ته زما د اړه سلامونه.
ډیره زیاته مننه صابر صاحب، ستاسو ادبي خدمات ډیر زیات دي. نو داسې یو په یو په خبرې کوو. دغه تازه کتابونه چې چاپ شوي، په دې کې به دغه اول کتاب په باره کې ستاسو نظر واخلو، خبرې به سره وکړو. لمرینا مکیتا، لمرینا مکیتا سفرنامه کې ستاسو لوستونکي د څه سره مخامخ کیږي؟ په دې کتاب کې تاسو څه وړاندې کړي صابر صاحب؟
دا پښتو ادب کې د حج سفرنامې هم لیکل شوې، او د حج سفرنامې په کې تقریبا د زیاتې لیکل شوې شپږته سفرنامې. خو دې سفرنامه کې ما کوشش کړی دی چې په سنوي انداز کې هغه د روایاتو نه لږ بغاوت مې پکې کړی دی، او په یو نوي انداز کې مې سفرنامه لیکلې ده. بېخي نوي انداز کې زه دا دعوه کوم که دا سفرنامه هر چا وکتله نو هغوی به دا وځي بالکل د حج یو د سفرنامو د روایت نه بغاوت پکې کړی، نوی انداز او سنوي خبرې مې پکې هم کړې دي. او ما دا غوښتل چې زموږ د پښتانه ډېر حجیان حج له لاړ شي، نو هلته بیا ډېر ټینګکونه خوري. نو ما ویلې چې دارنګې یو لارښود ورته مخکې کېږدم، داسې یو مشال ورته مخکې کېږدم چې که دا سفرنامه هر څوک وویني او دې نه پک حج له ځي نو چې حج ورته اوبه ښکاري. نو بل دا ډېره زخیمه سفرنامه هم ده، په جنین سوه صفحې سفرنامه ده. نو په دغه حواله ما دا سفرنامه ولیکله چې پښتنو ته یو ګایډلاین وي او یو لارښود وي.
صحیح. نو تاسو دعوه کوئ چې په دې کې مو بغاوت کړی د حج د نورو سفرنامو په پرتله، یا نوی خبرې دي؟ داسې کوم مثال کا اوریدونکو ته وړاندې کوي؟ داسې څه دي؟
دا ما یو افسانوي شکل کې دي کړی ده.
ښه،
بېخي لکه ناولي شکل کې مې لیکلی ده چې هغه لکه موږ خو به صرف دا سفرنامې وي چې حج له لاړمه او حج کې څومره فرض دي، لکه طواف زیارت فرض دی، وقوف عرفات فرض دی، او هلته حج له لاړم، حج مو کو، طواف مو کو، صفا مروه مو کا، او متاف کې کېناستو، سبق مو ویل، او مقام ابراهیم مو کو. دا ما یو افسانوي شکل کې کړی ده. په دې باندې چې نثار محمد خان کوم سریزه لیکلې ډېره لویه سریزه هغه لیکلې هغه همدارنګې افسانوي شکل کې لیکلې لکه دارنګ انداز کې چې په عرفات په ډېری ولاړم یو لیونی منډې وهلې ټولو خلکو لبیک لبیک چغې وهلې هغه لبیک لبیک چغې هم وهلې خو ما چې ولیدل د هغه په خوله باندې کله کله د پښتو اوازونه هم د پښتو چغې چې ما وکتل دا څوک دی ما ته دا پته چې دا به صابر شاه صاحب دی افسانه غوندې شکل بیا سریزه لیکلې ده
صابر شاه صاحب
ما لکه دا کوشش کړی چې هغه سفرنامې ما ته مې لوستې هغه خبرې ما پکې نه دي کړې
صحیح
نوې خبرې مې پکې کړې بیا د پښتنو اقتصادي حالت د پښتنو په ډیرو بیا هلته ګرځې د پښتنو سره اقتصادي حالت دی سعودیان دی سر کم رویه کوي د هغې د ډیرو سفرونه مې کړي دارنګې یو نوې نوې خبرې مې پکې کړې دي
صابر شاه صاحب تاسو د دې نه وړاندې هم ځینې سفرنامې لیکلې بلکې یو سفرنامه خو تاسو خیالي سفرنامه هم لیکلې ده دا خو حقیقي ده که نه تاسو رښتیا ورغلي وای سعودي ته هلته مو دغه سفرنامه لیکلې
هغه شیز ما ځان ته یو مخه کې یو دغه مشال غونتې خوړې ما هغه سفرنامه چې کومه ما خیالي سفرنامه لیکلې وه او په هغې ما تقریبا اوه اته میل ایوارډ هم اخیستې هم د هغه سفرنامې سپیل په دې کې خپل شوی دی د هغه سفرنامې نو د پښتونخوا سیل او سفر د هغه سفرنامې هغه اند او انداز ما راغشتې دلته مې خپل کړی دی
صحیح خو فرق خو لري هلته خو تاسو خیالي سفرنامه وه دې کې خو تاسو ورغلي وای
خیالي سفرنامه وه د پښتنو د خاورې سفرنامه وه دا د عربو د خاورې حقیقي سفرنامه ده
صحیح همدغه ما غوښته چې معلومه کړم صابر صاحب تاسو
امیر صاحب ما سفرنامې څو نورې نه بلکې زه دا دعوه کوم د الله فضل دی چې پښتو کې د ټولو نه زیاتې سفرنامې او زیات راپورتاجونه زما چاپ دي
ښه ډېر ښه لږ اورېدونکو ته پرېرڼا واچوئ پته به هم ورته ولګي چې ستاسو دې نه وړاندې کومې سفرنامې مخې ته راغلي دي او کتابي شکل کې چاپ شوي دي
نو سفرنامې امیر صاحب یو خو زما سفرنامه دا دوهې ته تګ راتګ یو دویمه سفرنامه ما نه ګوره که نومونه هم هېرېږي دې وخت کې نو بیا دویمه سفرنامه ده چې درومې څه بمومې دا هره یو سفرنامه د دوو دوه نیمو سو صفو اندازه
ماشاءالله
درېمه سفرنامه زما اوږدغه سفرنامه ده چې نوم یې دی د پښتونخوا سیل او سفر یا بل یو سفرنامه زما د دې نه پس چاپ شوی دا د نورونو خاریو کې دا هم ډېره اهمه سفرنامه ده دا زما د عمرې سفر ورپسې بل یو سفرنامه زما د دوه لوی سفرونه بیا بل سفرنامه زما ستاسو د افغانان ملګري که زما دا اواز اوري نو دا ټول په افغانستان خصوصا هلته کې د پښتو په د لوی کور لوی سفر دو زرا شپږم کې چې زه کله علوم اکیډمۍ اوښتم او اعلی حضرت لاګیان دی او هغه سره مې ملاقات وکړ د لوی کور لوی سفر بل سفرنامه زما چې دا د میدان ښار سفر دا چې اوس کوم محترم ستاسو محترم او د اطلاعات او وزیر دی او د کلتور جهاني صاحب نو دی یو لوی مشاوره چې د گورنر جوړه کړې وه او هغه د امریکې نه راغوښتې وه زه د پښتونخوا نه غوښتې وم او دا ډېره یو ښه رنګباره سفرنامه ده د میدان ښار مونږ پنځه شپږ شپې د والي مېلمانو مونږ دواړه او بیا هغه جهاني صاحب ولیکل د دې په شاپاڼه باندې چې که صابر شاه ته د نورو ولایتونو زمینه برابره شي نو دی به په ډېرې سفرنامه ولیکي او د افغانستان خبر به بیروني دنیا کې هم ښکاره شي که اوس د جهاني صاحب زما دا پیغام چا ور رسولو چې جهاني صاحب اوس خو ما ته به نور څوک زمینه برابر وي خپله د اطلاعاتو وزیر
بالکل صابر شاه صاحب
خپله خبره م
وي ته به په زړه کې مال څه راکوې که راکوې مال په زړه راکوې نو جهاني صاحب دې تاسو دروغ غواړي چې بله سفرنامه هم له خیره ولیکې زما یو بله پوښتنه ذهن ته راځي په دې سفرنامو خبرې کوو نو بیا په نورو کتابونو هم غږیږو په دې سفرنامو کې صابر شاه صاحب ما چې لوستې دي د انګریزۍ د اردو د پښتو سفرنامې آیا دا خبرې چې وي دي سفرنامه کې چې راغلي دا ټولې حقیقي وي که نه کله کله لیکوال په کې داسې مالګه مساله ماچوي
یاره بالکل منافقت پکې او زه تا ته قسم خورم چې ما په خپل ژوند کې منافقت په سفرنامه کې نه دی کړی ځکه ما نه اکثر ملګري فرق کوي چې زه زما د کالم نوم هم سپین سپین دی زه سفرنامه کې هم سپین سپین یم که تاسو کتل یو دور کې به زما سپین سپین وحدت کې کالم چاپ کېدو نو ما چېرې منافقت نه کړی نه مې په ځان پرده اچولی چې څه مې لیدلي دي څه مې اورېدلي دي هغه مې لیکلي دي که هغه پکې زه هم خرابې ګما او زما علمی ادبی حیثیت پکې هم را پروزي ما سره چې څوک سم کیو کې اغم دي کم چې څوک را سره بده کې اغم دي تر چې اوګې پاتې شم اغم دي کم چې کمې خانې ته زما غم دي کم او که یو خسته جمعه ته زما غم دي کم
سه ځنی داسې
ما د فدات زما سفرنامه وګورم دا څه کوم دغه دغه خپل شوی
صابر شاه صاحب ځنی داسې خبرې وي مثلا د لیکوال چې څنګه د بل ملک په هوایي ډګر کوشینو داسې رومانوي خبرې پکې ویل ته یو جنې ولاړ وی هغه خان دی دا خبرې خو تاسو بم لستی دي نور سفرنامو کې
دا 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 اصل کې دارم چلو ځنی خلک غریبانان په دې ځل سفر وکي نو هغه چې هغه جذب مندي کنه اغلی چې دا څنګه دنیا تر هغه مودا او کچا تیار هوسته تا ور تم خان دی نو هغه دا غیر روایت دی دا غیر جوته یی سوی دی وی جوړ بسمات او خاندل
صحیح
نو هغه خو لکه په روزی در بس سفر کړی وی نو هغه بخامخه دا خبرې کوي کنه ولا په ځینې دارنګ خلک هم وی چې الټی کې بیا دغه ملکونو په ډیر او هغه زینو تلاش چې دا وینو نه دی هغه بیا هغه سپک نو زه ما کا یا چې تاسو ما بیا چې زین بیا خپل ضمیر ملامت کو چې څه دی دی وی تو ګور زما دوه ته تګ راته یو سفرنامه دا کی دی سکرین سکرین خبرې ما کړې او هغه بیا زین خلق په احتجاجونه کول او مظاهره نه چې کوي چې څه دی ما ارته چې کړې دي اپا ما تیر شي وی دي
صحیح صابر شاه په سعودي کې مو الته خو د دیبانم ډیر زیات کنه دا غوي ادبي ټولنې دي د حج د مراسم ترڅنګ تاسو مخ کې یادونه وکړه وخت مو پیدا کو چې دا غوي حال واخلې نو دا غارسم په دې کتاب کې شامل دي
دا سعودي کې ما لکه یو کار دا هم کړی دی چې ما ویل چې زه خو یو خو چې امیر ته په هر ملک ته تلې ما نو ان شاء الله د پښتنو واسطې کې به تلې مو د پښتنو پټکي به هم په سری زه به دې ځان ته پټکي مو نه چالت کې ما دا نه چې دا غزې لباس واچو ما پین چا تا واغه دې تر هغه دې شم نو دا چې هر دې ریته بدلما دا غي حال به معلومولو دا غي هغه چې حالت کې سفرم دي سم سدي دي سستوري دي هغه به معلومولو او بیا هغه ما دې سفر نامو ته ټول لیکلي په دمو داخله کوی چې بس سعودي ته یا غلف ملکونو تلار شو بسل کې ریالونه کجرو ونه پوره نه خدای او درهمونو بس راشو تا وی کنه نو هغه ټول خبرې حالت کې ما دا غتري دي البته سعودي کې په مکه په مدینه کې ادبي ټوله نه نشته ریاض کې ادبي ټوله نه دي او ریاض ته د تلو اجازه نه ور ما په بلګری راغلی ویل چې یاره زه یو په یو لار بوتلم هم کومه یاره چې قانون نه بیا څه لګنه مال براتل شاعران دی باندې براتل او مال به من مسجدان هم راوړي دغه هم راوړل او چون کې د حج دارنګ ورځي وی چې هغه خو بس محدود ورځي وی کنه او چې سله سړی تلې وی زما غون ته خور غریب کس ته سلور سلور نیم له ترې ته وای کړی نو مقصد د پاره خو به هر حال الته او غلف ملکونو کې چې د پښتو کم خدمت کیږي دا ډیره لوی خبره ده اوس وز د شهر کې تلې هم یو ډیره لوی مشاعره له تاسو افغانانو او کالته کې افغان ادبي بهیره نو دومره لوی مشاعره و چې انتهایی زیات خلک نو ما په طرف دایم ملک خوشحال بابا نن ژوندې نو دا شیر به هغه څنګه واپس چې چای پلو د مخه پورته نه کړو پښتو لا هغه څه به کړ پرته نه ځکه چې دومره پښتو چې په دې حد تر ورسېد او د شیشو دی محلونو تر ورسېد موږ په ویلو باندې خپل کورونو کې او شرمې دي او زه دلته وس پښتو ورسېد
ډېر ښه
امیر ته زه ګورم تاسو نو یو ځل کوم ها افغانانو ملګرو نه یو ځل کوم
صابر صاحب
دلته کې د لری نه نه خبره
وره صابر صاحب اول تاسو مخ کی تر دې چې تاسو ګیله وکي زدر نه ګیله کوم او په ګیله کې حق هم لرم تاسو وایي چې بار بار تاسو افغانان مونږ او تاسو ټول افغانان یو نه یو
نه 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 مونږ او تاسو ټول افغانان یو انا
صاحب
په پته نشته چې هر څه وجه ده خو یا زمونږ سیاسي فکرونو یا زینو خلکو هغه بد قسمت نه مونږ اوس په دې لر او بر تفصیل کوي زما سفرنامه ګوره زنه د پولې منم نه د دې پولو د منلو قایل یم دا رکیب زنجیر دی زه ورته وایم ما ورته مخکېم رکیب زنجیر ویلی البته یو کار دی مسله ده چې تاسو ملګري د بری پښتونخوا ملګري چې لږ غونتې په ښه ان جي اوګانو کې شي لږ غونتې په ښه حیثیت باندې شي او چې زموږ دا ملګري لږ غونتې ښه شي لږ غونتې دغه شي نو هغه اکدم دریشي او بس پینټ او شټ دا زموږ لباس د کلچر حصہ ده لباس کلچر چې نه دغه کېږي دا زموږ لباس کلچر دی خپل
سمه ده بالکل نه پکار بالکل نه پکار
دا کلچر د لباس ډیر قائل یم
تاسو خبر بيخي سيد صابر صاحب خو ممکن ځنی ملګري چې پاغه دفترونو کې دغه بخپل یونیفورم یا دغه مجبوریاني بوي او د سفرنامو په والا خو زموږ خبر وشو صابر شاه صاحب رازوس تاسو د افسانو کتاب طرف ته تور کفن طرف ته نو زما به اوله پختنه
دا امیر صاحب چې کفن سپین دی او دا ولې تور دی
دا پختنه به هر څوک تاسو نه کوي او خامخابه کوي ځکه خلک د تلوسه لري کنه نو دا ورته وای چې کفن خو سپین وي نو دا تور کفن څنګه کیسه ده د دې شاته به یو کیسه پرته
دا اصل کې امیر صاحب دا رنګ چل دی چې اوس یو خیر په دې کې افسانه هم شامل ده تور کفن هغه کې وضاحت شته کنه دا افسانه کې دننه دا هغه په پلاس کې خو به هر حال زمونږ دا کم وطن چې دی یا چې دا موږ سره کې چې د دلته کې زمونږ دا رنګ بدمرغه او بدقسمته را ده بر شي دي چې و زمونږ په متین هم تورې نه شي تورې په ټایم تړلې زمونږ په غاړو کې هم تورې نه شي او موږ چې د خان او د نواب او د ارباب کفن او د پور او د پیغور کفن نه هغه ته د سپین کفن ته څنګه وي
صحیح کتاب افسانی دی نو سمر افسانی دی پدی بارے الگ معلومات رکھے
دا جی دا دې ته ټول ډیر لسور لس افسانی دی خدا زما د دې دور نه دی دا اوس کومنګ بریټ سپیډي جیرم تقریبا من زال شوی د سینه شوی دا د نو له سوا دونه وی او درې نه وی د وخت افسانی دی او دا به ما دې کړی واغه وخت به نه دا کلندر مومن صاحب دې کو مرتا او ما چې کوم خلیل الشی د دې جرګه جوړه کړې و او ارباب سی پرامان اغه ته به ذاتول تنقید ته مړاندې کړی دی کلندر په دې دا کمنټ سم ور کړو چې تا د پښتو وړې او نوې افسانې ته نه وی ور کولاو کو دا وړې وړې افسانې دي نو بیا لس ور لس افسانې دي ته خو بیا دا قاطع مان په ته نشته به درته شو به درته وز نور سرګرمو کې سفرنامو کالمونو رپورټاجونو سیړنه پالتنه کین ختم بد دې ته اړه سوچ نه یو ورځ په دې دکان کې ناسم دې تا کال چې زما دکان دې غریب آباد
بالکل مونږ درغلې
ناسم چې هغه ما چې تا کال هغه دکان کور نه زما زوی حافظ قرآن هم دی ملشار وته دا جی په المارو بکسونو کې نه دته والد دا کاته را وته از یې په زمون د کوروم خوړلې و شان شان او چومې ته تو هغه افسانې ولا ډیر مې زړه خوشاله شو بیا زما یو دوست طرف زه ایا زلا غوول چې دا خو چا په مال چاته نو بس هغه دا هغه وخت د لقوانې د وخت یې نن نه څو دویش دریش کاله مخکنه افسانې چې ما دې تل یو وخت چاته
صبر شاه صاحب ما پوښتنه دا و چې د افسانو موضوعات مو سدي دوه اشکاله په خو به نور کیسې وي د هغه زمانی موضوعات به تاسو راخست
نه او دا معاشرتي کیسې دي او ما کوشش کړی چې لږ ډیر د پښتنو چې دا کمی مسلې دي هم دغه افسانو کې په خو هم د پښتنو د پښتو جدي ویر کړی دي او اوس هم ما یو ویر دی زما دا کوشش کوم چې دا ډیر زیات رومانی موضوعات پکې نه چیړم دغه هم یو د افسانه شته خو د نور کم یو لس یا لس افسانه دی د پښتنو او خصوصا زمون په مسالو زمون په بیروزګاری زمون د ظلمو په مسالو دا افسانه لیکل شوی لکه ګور امیر ته یو وړا موضوع د شمع او پتنګ نو چې یو مزدور ټول ورځ مزدوري کوي کنه او په بټه کې مزدوري کوي مخسر د بټه په دغه خړوي او چې ماجیګر شنو هغه دارنګ پتنګي د سلیما د شمې سلیما تا خو بلی دوی په خبر کې چا توري دلی بلی کړي نو هغه بیا هغه شمې تمنده وای د شمې پتنګي کنه
صحیح
دا صرف دارنګ موضوعات باندې افسانی دي چې زموږ د معاشري او بدرنګ اړخونه په کې را سرګل شي دي
صحیح صابر شاه صاحب تاسو خو لیکلم کوي او مطالعه ډیره زیاته کوي تر هغه ځای چې ماته معلوم دي تاسو سره په خبر کې بار بار لیدلم شوی ادبي غونډو کې مو سره ګډون کړی دی لیکلم کوي خو لستلم خډیر کوي افسانې بم تاسو لولای د اردو د پښتو د نورو ژبو تاسو آیډیل لیکوال څوک دی د چا لیکنې مو په افسانو کې خوښیدلې یا اوس مو خوښیږي
ولا زما د ارباب رشید احمد ډیر خوخو
صحیح
ارباب رشید احمد زمونږ یو صرف یو وړو کې کتاب دی او مرزوال وته دی اغه افسانی به زما دا غ افسانی به زما ډیر خوخه دی
صحیح
دا اغه افسانو او وړې وړې افسانی اثر دی چې ما په دې کتاب کې دارم لږ اشاره او تکړه ذکر چې ما باندې دا وړې افسانی لیکل شروع کړل
صحیح تاسو د وړو افسانو ذکر
وکړو تاسو یو ملګری تاسو کو چې د شاعری کله نه شروع کړو زه تاسو صرف دا خبره کوم چې اوس یو کتاب یو ملګری لیکلی صاغر خاطر د پښتو مخکخان نو هغه پکې هم دا زما خبره لیکلی چې زه زما په خیال د پښتو هغه لومړنی شاعر یم چې په 12 کلنۍ کې زما لومړی کتاب چاپه
ها ماشاءالله
دوله سوکال او ديار له سوکالوم چې زما یو کتاب چاپ شو دا 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 اتم کلاس سټډنټ کوم.
ډېر دا اول کتاب مو د شاعرۍ باندې به بیا خبرې وکړو خو د افسانې دا خبره ختمه کو بیا به تاسو نه شعر مارو. تاسو د لنډو افسانو یا د لنډو کیسو یادونه وکړه چې ځینې افسانې چې ډېرې لنډې وي آیا دې ته موږ افسانې ویل شو؟ صابر صاحب یاد افسانې اوږدوالی باید څومره وي؟
نو دا دی حد نه دی مارو دی حد او سرحد نه معلوم تخپل غرض خپل مدا چ افسانه پلاک صحیح کردارونه صحیح او زوال ګوره په افسانه کې درې صفات دي پلاک کردارونه او زوال خاتمه دا چې صحیح افسانه کې مضبوط وي خپل حیثیت لري د قلم حیثیت لري دا چې صحیح بس هغه افسانه د خاصانه او دومره اوږدو افسانو ته وس وخت چا سره چا شته وس اوږدو اوږدو ناولین ته چا سره وخت شته اول دو پیښور کې سرګردان یم د منډ کارونه دي د منډ لغه ده خپل غرض چې بیانې په خپل مدعا مقصد مارغه چې په کیرانی کې بس هغه ستا یو ښه افسانه وي. نو افسانه باید چې دومره اوږده نه وي چې ناول ته نه جوړ شي.
صحیح. صابر شاه صاحب د ناول لیکلو شوق یا توان لري؟
پښتو کې واحد دغه یو اړخ دی چې ما نشته شپاتې شوی دی نه دا پرې وخت شته نه مې ورته وخت ایستی دی او نه مې چېرې لیکلی دی. ډرامې مې لیکلي دي، ریډیایي ډرامې مې لیکلي دي، سفرنامې، کالمونه، خو ناول ما چې نه دي کړی.
تاسو په شاعرۍ باندې خبرې کوو هغه اوریدونکي چې غواړي تاسو نه آسانه به ورته هم دی په شاعرۍ باندې که تپوس څوک لري که نه. صابر شاه صاحب اوریدونکو ته هم پکې منځ منځ کې موقع ورکو خو که په سر کې تاسو نه څه واورو ممکنه ده دغه وخت کې اوریدونکو ته خپل څه وړاندې کړئ؟
عامر صاحب چېرته ډېر وخت موده پس مې یو تازه غزل لیکلی دی نو هغه اول به درته کوي هغه ووایم.
بالکل
خبر دا حالات هم لږ خراب وو لږ دغه وو که نه. نو د مینې د ورشو مست سندرې دي کونترې. د مینې د ورشو مست سندرې دي کونترې، د امن علامت د معتبرې دي کونترې. او اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې. اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې، زمون د پښتونخوا نه مرورې دي کونترې. ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده. ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده، پرته پکې سورې سورې وزرې دي
کونترې.
یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي. یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي. یا خدای بیا په ونو کې اوتری دي
کونترې. ډېر
ورځي او دا یو رومانی شعر پکې اوره چې ورځي ورته په بام په سر په سرو منګولو کېني. ورځي ورته په بام په سر په سرو منګولو کېني، زمونږ نه خو ښه دي زړورې دي کونترې.
ډېر ښه.
ګودرته ګودره لیونې دې کم چې کوم لوري ته ګورم. ګودره لیونې دې کړم چې کوم لوري ته ګورم کونترې دي کونترې دي کونترې.
واه واه واه. بیا وای بیا وای دا شعر خو بیا اورېدل غواړي.
لیونې دې کړم چې کوم لوري ته ګورم. ګودره لیونې دې کړم چې کوم لوري ته ګورم کونترې دي کونترې دي کونترې دي کونترې.
ډېر ښه.
او دا موضوع دا بل یو شعر دی چې چینی ته بیا راوالوته سیلونه خدای دې خیر کړي. خوړل کوي چیچل کوي ډمبرې دي کونترې. موضوع د لیونو زمونږ څه ده چې راټول شو. موضوع د لیونو زمونږ څه ده چې راټول کو شو. خبرې دي خبرې دي خبرې دي کونترې.
ډېر ښه.
او دا شعر وره امیر صاحب چې زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره څه کار دی؟ زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره څه کار دی؟ زمونږ خو فوجونه او لښکرې دي. زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره څه کار دی؟ زمونږ خو فوجونه او لښکرې دي کونترې. او دا ځکه مو د کور په چت ساتلې دي صابره. دا ځکه مو د کور په چت ساتلې دي صابره، چې سیدان یو او سیدان بختوری دی کونته.
واه 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 ډیر ښه. بالکل سید صابر شاه صابر صاحب خپل غزل او صابر صاحب د نو ځوانانو تاسو فیسبوک هم لري، په دې فیسبوک کې به شاعری هم تاسو ولې یاسم چې مشاعرو تلار شي، یاده نوی کتابونه چې چاپیږي، د نوی کول ځوانان چې کوم شاعری کوي دې ته څنګه ګوري تاسو؟
دا ډیر ښه شاعری کوي دا نوی ځوانان چې کوم راوتی دي، او دا د فیسبوک شاعرۍ کې خو ډیر کمی وي، ډیر دغه وي او بل دادونه پکې ډیر وي. په فیسبوک درې ټکي ډیر زیات مشهور وي، زه د درې واړو په حق کې نه یم. یو خو یو ټکی پکې هر څوک وایي ماشاء الله، نو بس که هر څه خوار څه ته ماشاء الله لیکي. دویم ټکی ورته ډیر الله، نو که هغه هیڅ نه وي خو به دې به ورته ډیر الله لیکي. او دریم ټکی زبردست، کله کله ورته زبر ولیکي، دلته د لسو روپو لوټم ورکي ورته لیکلي زبردست. نو دا دا دونه زمونږ دا نوی نسل خرابوي. زه د سپینو سپینو قایل یم، زه هر چاته ویم لاس دې آزاد. زما کتاب چې راشي ورته یم چې څومره تنقید پرې کولی شي زه خوشحالېږم. په خپل هم سپینې سپینې کوم، نورو ته هم ویل چې افغاني دی. په دغه وجه زه او بیا خصوصا ستاسو په افغانستان کې ډېر ښه شاعران راغلی امیر صاحب. ته زه ګوره تا ته پتا چې زه نه سستا کارزدار یم او نه دي مینت بار یم،
زه پوهېږم
ته په خپله ښه شاعر یم، صفت کم کا نو نه دي څه پروا لرم، نه دي کارزدار یم، نه دي خو تا غونتې زلمي ډېر ښه شاعران چې هغه د جدیدو شاعرۍ مطالعه وکړه، هغه د افغانستان خصوصا ډېر ښه شاعران راغلي.
نو وخت هم په ختمېدو دی، خو کدا تاسو د جنازي کتاب ذکر نه کوو نو دا به هم بې انصافي وي تاسو سره. جنازي اوریدونکو هغه کتاب دی چې بیخي یو نویاته کتاب دی په پښتو ادب کې، صابر شاه صابر صاحب چې د کوم ادیبانو سیاسي مشرانو په جنازو کې ګډون کړي، هغه ته ډېر ښکلې رنگ ورکړي چې هغه جنازه څنګه وا، د جنازي مونږ کوم امام سیوا دا کال ته څومره خلک ول، ته دوی سړي دلی دغه هر څه پکې راوستي. یو کتاب خو مالوسته د جنازي دویم ایڈیشن خمونه ده چاپ کرده صابر سے
امیر سیب ده جنازی دریم برخ هم ما تیاره کرده
خواه، یعنی
ده تروس ده راجولی شا خطک ده جنازی پوری کنه
خواه جی خواه.
آغا یو کتاب چاپ شده گروه تا پتا ده مون خو دارنجی چه بیوست اغون که خلقی لکه وست یو کتاب تیا سال زل روپه لگی نو مون خوی نشو چاپ کوله. او جنازی پا علمی عدب که هم پا دی موضوع کتاب نیدی که شر پختو عدب نا دا جیخی او نوی سنس ده ما متعرف کرده ده، او نوی کرندار ده، او دا پا هر کس دا شلم صده پا هر کس دا ما دا سترگو لیدل حال دا غا دا جنازه دا غا پا کار زیار. نو دا دری کتاب دو کتاب وست دیر خلق وی جنازه با دوباره یو آغا برخ چاب کولی، دا دو برخ نور تیاری دی. نو دا ستا دا گوره دا دیوری دیو پا لکونو خلق آوری پا لکونو پختانه آوری پا کار دا چه دارنگ یو پختون و مختش یو دا کتاب دوباره چاب کی دا دا آغا ترون دا آغا کتاب دا آغا پا نومو کم دا جنازه دا شا چاب کلو دا زکا چه خلق غواری خلقو تا ضرورت ده دا درې دا یو هغه برخه دوه برخه دا نورې تیاری دي.
په دې کتابونو کې په جنازو کې ما ته خو معلومه دي، خو اوریدونکو ته کوی چې آیا داسې د تاریخي سیاسي مشرانو جنازې هم شاملې چې تاسو ورته ورغلي وي؟
ټول 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 جنازې چې څومره ما په خپل دې ژوند کې د ما ادب سره د نتی کېدو پوره دېرش کاله وشول، چې په دې دېرشو کالو کې څومره لوی لوی خلک زما د جنازو له خلکو تلو یو مینه ده، چې دا څومره خلقو جنازو له د باچا خان جنازه، د حمزه شینواری جنازه، د چکنوري سی جنازه، د کشور سلطان جنازه، د ګلنار بیگم جنازه، د لیل خلک چې تومې د دې د جنازو، د یاسمین خان فلم ستار جنازه، د مولانا حسن جان سی جنازه، د مولانا بجلیګر سی جنازه، ټول دا صرف دانه چې زه ما سولې د چې جنازې لدا دې څه کارونه بیا کړی دي. حمزه سوکو د حمزه څومره کتابونه چاپ دي، دا ټول د باچا خان جنازه چې بمونه په جلال آباد کې خلاص شو، او بیا خلک دا ټول جنازه د خان عبدالولی خان جنازه. نو دا لوی لوی جنازه دا چې څومره مالی دلی د ډاکټر اعظم او اجمل خټک پورې دا نوی برخه و هغه ناچاپ دي، دا جنازو د سترګو لیدلې حال دی.
ډیره مننه صابر شاه صاحب، زمونږ د خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسی. کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مر سره برخه واغسته.
الله دې ستاسو عزت او ساتي او د ټول ملګرو شکریا، مننه ادا کوم. خو
ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه، د الله پامن. د تاریخ پانا
دارا دښمن خو صوبې زور نومو ما بالا حصار چې دی هغه لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پپاو کم درے او د هر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے